لس بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د خپرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. او په دې برخه کې به واورئ چې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تایید کړی چې ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو لیک کې د پاکستان له صدراعظم څخه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د مرستې غوښتنه کړې. قدرمن اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقۍ خپرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. لومړی د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د خپل سرو وسلوالو ډلو د منحلولو لپاره پر پالیسۍ او طرز العمل موافقه شوې ده. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د هیواد ښځینه او نارینه ورزشکارانو ته هیڅ راز بې احترامي زغملی نه شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن د بندو دروازو شاته په یوه غونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د خپل سرو وسلوالو ډلو د منحلولو لپاره پر یوې پالیسۍ او طرز العمل موافقه شوې ده چې ډېر ژر به تصویب شي. د دې شورا ویان طارق آریان تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پالیسي به د تصویب په صورت کې په دو پړاوونو کې عملي شي.
در مرحله نخست گروه های مسلح غیر مسئول را به گونه مسالمت آمیز
په لومړي پړاو کې به غیر مسئول و وسلوالو ډلو ته خای چې په سولیز ډول قناعت ورکړل شي څو په خپله ځان منحل کړي، خو په دوهم پړاو کې به د هغو پر ضد له مشروع قوې استفاده وشي چې په دې ترڅ کې په دې وروستیو کې څو کسان ونیول شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا دا اقدام وروسته له هغه کوي چې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د خپل سرو وسلوالو ډلو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې وشوې. په همدې حال کې په کابل کې له پولیسو سره د وسلوالو کسانو له نښتې وروسته د کورنیو چارو وزارت وایي چې حکومت خپل سری وسلوال او غیر مسؤول قمندانان نور نو نشي زغملی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د کابل په شهر نو سیمه کې د پرونی پیښې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تحمل حکومت در مقابل زورمندان و خصوص افراد مسلح
د زورواکانو او خپل سر وسلوالو ډلو پر وړاندې د حکومت زغم نور نو صفر دی. نور نشو کولای د دې کسانو په وړاندې که هر څوک او هر ځای کې وي بې تفاوته پاتې شو. پرون پولیسو په کابل کې د تمیم وردک په نوم د یو زورواکي لخوا د غصب شوي کور د تخلیې لپاره ځانګړي ځواکونه مرستې ته وغوښتل، خو د نوموړي له خپل سرو وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو پر ضد به له دې وروسته غوڅ اقدام وشي. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم لغړو سره د ناوړه جنسي چلند له ادعاو وروسته ولسمشر اشرف غنی وایي چې ښځینه او نارینه ورزشکارانو ته هیڅ راز بې احترامي نشي زغملی. ښاغلي غنی پرون په ارګ کې په یوه غونډه کې چې د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکو یو شمیر ورزشکارانو او لوی څارنوال ګډون پکې کړی و په دې اړه څرګندونې وکړې. د هیواد د فوټبال د ښځینه ټیم یو شمیر لوبغاړو په دې وروستیو کې د فوټبال د فدراسیون پر چارواکو تور لګولی چې له دوی سره یې په کابل او په 13 فبروري میاشت کې د اردن په یو روزنیز کمپ کې د جنسي ځورونې په ګډون ناوړه چلند کړی دی. ولسمشر غنی له لوی څارنوال څخه وغوښتل چې دا قضیه په جدي ډول وڅېړي. لوی څارنوال فرید حمیدي وویل په دې اړه څېړنې له پرون راهیسې پیل شوي او د روانې اونۍ تر پایه به یې لومړنۍ نتیجې له خلکو سره شریکې کړی شي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. تکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په یوه غونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. واشنگتن او متحدانو یې دا ازموینه د امنیت شورا له پریکړلیک څخه چې درې کاله مخکې تصویب شو سرغړونه بللې. امنیت شورا دا غونډه په داسې حال کې پلان کړي چې د ایران د توغندیو د پروګرام په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د روانې اونۍ په پیل کې فرانسې د ایران دا ازموینه یو پرونکی او د بې ثباتۍ لپاره عمل وباله او ویل چې د ملګرو ملتونو له 21 نمبر پریکړه لیک سره سمون نه لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دا ازموینه د پراونې ګواښ او د تخلف عمل وباله او د بندېدو غوښتنه یې وکړه. له دې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي او د دې هېواد د بلستیک توغندیو پروګرام په نښه کړي. هوک د ایران دا پروګرام ډېر خطرناک بللی. د ناتو عمومي منشي له روسیې غواړي چې د اوکراین هغه کشتۍ او مانوګان سمدستي خوشي کړي چې تېره اونۍ په توره بهیره کې د اشغال شوي کریمیا په سواحلو کې نیولي وو. ینس ستولتنبرګ دا غوښتنه پرون په بروکسل کې د څرګندونو پر مهال وکړه. روسیا باید د اوکراین مانوګان او کشتۍ خوشي کړي او هم باید د کشتیو آزاد تګ راتګ ته اجازه ورکړي. روسیا باید له خنډونو پرته اوکراین پریږدي چې په ازوف بحیره کې خپلو بندرونو ته لاسرسی ولري. ستولتنبرګ دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې نن او سبا د دې تړون د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او اوکراین ترمنځ د دې نوي کړکیچ په اړه هم خبرې وکړي. اوکراین په دې کړکیچ کې له ناټو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. او د متحدو ایالاتو د پخواني ولسمشر جورج بوش مړی پرون پلازمینې واشنگټن ډي سي ته ورسید او په پام کې ده چې له ښخولو مخکې د رسمي مراسمو لپاره هلته وساتل شي. د امریکا یو څلوېښتم ولسمشر د څلور نوي کلونو په عمر د جمعې په ورځ په ټکساس کې مړ شو. د هغه مړی به د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 15 د واشنگټن په لویه ملي کلیسا کې د بهرنیو میلمنو او د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو په ګډون د جنازې له رسمي مراسمو وروسته خاورو ته وسپارل شي. په دې مراسمو کې به د زوی پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش هم حاضر وي خو وینا به ونه کړي. د جورج بوش مړی به د پنجشنبې په ورځ هیوستن ته ولېږدول شي او بیا به د ده د مېرمنې باربرا او لور روبین ترڅنګ چې په څلور کلنۍ کې د وینې د سرطان له کبله مړه شوه خاورو ته وسپارل شي. جورج بوش چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جنگي الوتکې پیلوټ وو او په اویایمو کلونو کې د سی آی ای د مشر په توګه دنده ترسره کړه د بل هر ولسمشر په پرتله اوږد ژوند وکړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دا خبرونه د موسیقۍ د پروګرام لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام چې د موسیقۍ لپاره دی، د دې لپاره ځانګړی شوی. خو دا لومړی له دې نه مخکې لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تایید کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان صدراعظم عمران خان ته یو لیک استولی او د افغانستان د سولې په مسله کې له هغه د مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر بیا ویلي چې د افغانستان جګړه ډېره اوږده شوې او مسؤول دولتونه باید په دې هېواد کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګښت لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
وروسته له هغې چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر او د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان صدراعظم عمران خان ته په یوه استولي لیک کې له هغه د افغانستان د سولې په مسله کې د مرستې غوښتنه کړې، د سپینې ماڼۍ یو چارواکي هم تایید کړه چې ټرمپ دغه لیک عمران خان ته استولی دی. د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چودري له څرګندونو وروسته چې لومړی ځل یې دغه لیک او له پاکستانه د افغانستان د سولې په هڅو کې د امریکا د ولسمشر د مرستې مسله رسنیو ته په ډاګه کړه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ټرمپ په دغه لیک کې له صدراعظم عمران خان څخه غوښتنه کړې چې پاکستان د په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو د هڅو ملاتړ وکړي چې په بدل کې به یې له دې هېواد سره ترینګلې اړیکې بېرته ورغوي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی عمران خان ته د ټرمپ لخوا د استول شوي لیک مسأله تایید کړې او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ په دغه لیک کې دا منلی چې پاکستان دا وړتیا لري چې په خپله خاوره کې د طالبانو امن ځایونه له منځه یوسي. په لیک کې دغه راز روښانه شوی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان مرسته د امریکا او پاکستان د پایداره شراکت د رامنځته کولو لپاره اساسي ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ټرمپ دا منلی چې دغه جګړې امریکا او پاکستان دواړو ته تاوان رسولی. ټرمپ ټینګار کړی چې پاکستان او متحده ایالاتو ته پکار ده چې د ګډ کار کولو او د شراکت د نوي کولو لپاره فرصتونه ولټوي. د وزارت دغه راز ویلي چې پاکستان دې ته ژمن دی چې د ښه نیت له مخې د سولې لپاره د اسانتیاو برابرونکي رول ولوبوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری رویټرز ته وویل چې ولسمشر ترامپ د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره له پاکستانه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. امریکایي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان فشار راوستی چې د طالبانو مشران چې د واشنګټن په وینا د پاکستان په خاوره کې اوسي د خبرو میز ته حاضر کړي. له پاکستانه د افغانستان د سولې په مسله کې امریکا دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته لاړ شي. خلیلزاد به چې له دې مخکې افغانستان او سیمې ته د امریکا د سولې د نویو هڅو په ترڅ کې دوه ځلې سفرونه کړي. په دغه نوي سفر کې به چې د روانې میلادي میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي، پر پاکستان او افغانستان سربیره شپږو نورو هیوادونو روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته چې د طالبانو دفتر پکې پرانستی دی هم ولاړ شي. ښاغلی خلیلزاد د مخکینی سفر په پای کې چې په اکتوبر میاشت کې ترسره کړ هیله ښودلې وه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یوه موافقه به د را روان کال د حمل تر میاشتې چې ټاکل شوی د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي ترلاسه شي.
په همدې حال کې ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سبا په بروکسل کې په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د دې غونډې په درشل کې د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د ناټو د حضور دوام مهم بللی او ویلي دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بیه به هلته د پاتې کېدو تر بیې لوړه وي. د ازادۍ راډیو خبریال مصطفی صدیقي له بروکسل څخه دا راپور راستولی.
د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د سیشن بې په ورځ رسمن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرانستل کیږي. افغانستان هم د دې غونډې د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه دی. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د مخالا ویلي دي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران او شریکان به چې په افغانستان کې ځواکونه میشتي د دسمبر پر پنځمه د چهارشنبه په ورځ د یاد هیواد د سولې او امنیت په اړه بحث وکړي. هغه د دوشنبه په ورځ د ناټو په مقر کې یوې خبری ناستې ته د خبرو پر مهال د افغانستان وضعیت ستونزمن وباله او زیاتې کړه.
The challenge in Afghanistan is great and allies have suffered fatalities.
هغه وايي په افغانستان کې ننګونه لوی ده. په دې وروستیو میاشتو کې زموږ متحدینو مرګ ژوبله ګاللې ده. افغان پوځیانو او د هغه هیواد ملکی وګړو ته هم تلفات اوښتي دي. باید ډاډه شو چې دا هیواد هیڅکله بیا د نړیوالو ترهګرو دپاره په خوندي پټنځای بدل نشي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې له افغانستان څخه د وتلو قیمت په هغه هیواد کې د اوسېدو له قیمته څو برابره لوړ دی. ټاکل شوی ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د خپلې هغې ژمنې پخلی هم وکړي چې ویلی وو افغان ځواکونه به تر 2024 کال پورې تمویل کړي او همداراز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. تمه ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم برخه واخلي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سره راغونډیږي چې په افغانستان کې د 10 کلنې جګړې د ختمولو دپاره هلې ځلې تر پخوا زیاتې شوې دي. خو د دغو هلو ځلو سره سره طالبانو تر اوسه له حکومت سره د سولې نیغ په نیغه خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. اوس مهال ناټو خپل 14,000 څخه زیات پوځیان په افغانستان کې میشت کړي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته مرسته، روزنه او مشوره ورکوي. مصطفی صدیقی، ازادي راډیو، بروکسل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام خپرو. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی مطلب د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه ده چې اجمل تورمن چمتو کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په دې